ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه په منځنۍ څپه 12:00 په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې د هلمند د جګړو تازه حال درکو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له محمد حدیث پردیس څخه.
السلام علیکم. ستړي مشه په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. د غور ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د تازه پوځي ځواکونو په ورسېدو د دغه ولایت د پسوان ولسوالۍ د سقوط خطر له منځه تللی. په لوګر کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف پر یو موټر سایکل په یو وخت د دوو کسانو پر سفر بندیز ولګول شو او د هند حکومت په نوي ډیلي کې د پاکستان سفیر احضار کړ. دا هم بشپړ خبرونه. د غور په پسوان ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې نوي پوځي ځواکونه ورسېدل. د پسوان ولسوال فرید افغانیار پرونسې شنبه ازادي راډیو ته وویل چې نوي ورسېدلي ځواکونه به د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي چې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. ښاغلي افغانیار ټینګار وکړ چې پسوان ته د دې ځواکونو له ورسېدو سره د ولسوالۍ د سقوط خطر له منځه تللی او د ملي اردو هلیکوپټرو د وسلوالو طالبانو پر مورچو د توغندیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د پسابند امنیه قومندان عبدالواحد هم ډاډ ورکړی چې د ولسوالۍ د سقوط خطر نشته او څرګنده کړي چې بیګا په نښتو کې د امنیتي ځواکونو لس خړی او 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په لوګر کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو په هدف پر یو موټر سایکل په یو وخت د دوو کسانو پر سفر بندیز ولګول شو. په لوګر کې همداراز هغو خلکو ته چې موټر سایکل یې قانوني اسناد نه لري یوه اونۍ مهلت ورکړل شوی چې قانوني اسناد واخلي او تر هغه وروسته به په دې ولایت کې پر بې اسنادو موټر سایکلونو بندیز ولګول شي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح پرون سه شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بغیر لاسناد وګرځي په لوګر ولایت کې هغه سربېره بله پرېکړه هم وکړه چې یو موټرسایکل نشته ولې چې دوه نفر استعمد وکړي وګرځېږي ځکه چې وروستی کې په لوګر ولایت باندې په نورو ولایتونو کې زیاتره زموږ سوال مخالفین د موټرسایکل څخه استفاده کوي.
د لوګر په مرکزی ښار پورې علم کې روانونه یو شمیر وسلوالو چې په موټرسایکل سپاره وو پر دولتي ادارو د حمله ناکامه هڅه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي او دفاعي ادارو له چارواکو سره د هلمند، کندهار، زابل او روزګان او یو شمیر شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د سې شنبې په ورځ خبرې وکړې. د ارګ خبر پاڼه وایي ښاغلي غنی د جنوبي او شمالي سیمو د امنیت په اړه د مسؤلانو راپورونه هم وکتل. په هلمند کې وروستیو جګړو په جنوب لویدیځه حوزه کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی کمشنر نادر نادری په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې مشر وټاکل شو. ښاغلي نادری مخکې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کمشنر او ویان دندې ترسره کړې دي. د ارګ په خبر پاڼه کې چې تیره ورځ خبره شوه ولسمشر هیله څرګنده کړې چې په دې ډول به د اداري اصلاحاتو بهیر چټک او د حکومت اداري چارې به منسجم شي. د افغانستان دولت په اداري چارو کې د عدم شفافیت او په اداري فساد کې د ښکېلتیا له امله د نړیوالو مرسته کوونکو تر سخت فشار لاندې دی. وروستۍ کورنۍ خبر په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د ژوند او هنري آثارو په اړه د نړیوال کانفرنس لپاره تیاری پیل شوې دي. د مسولانو په وینا د دې کانفرنس هدف هغو هیوادونو ته د مولانا د اصلي هویت او پلرني ټاټوبي څرګندول دي چې په یونسکو کې د هغه د هنري آثارو د ثبت مسله راپورته کړې وه. د دې کمیسون غړي زبی الله احساس پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې موږ به د راتلونکي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د ژوند او هنر د پیژندنې لپاره د نړیوال کانفرنس شاهدان یو. د اقتصادي همکارۍ او نړیوال سازمان یا یوکو چې په بلخ کې د مولانا د ژوند او هنر په اړه د نړیوال کانفرنس د جوړېدو ملاتړ کړی. د افغانستان، پاکستان، ترکیه او ازربایجان په ګډون لس غړي لري. په بلخ کې په دې نړیواله غونډه کې به د یوکو د غړو هیوادونو استازي هم برخه واخلي. ایران او ترکیه څو میاشتې مخکې هڅه وکړه چې د مولانا هنري آثار د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او فرهنګي چارو په ادارې یا یونسکو کې د ځان په نوم ثبت کړي، خو افغانستان اعتراض وکړ. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د هند حکومت پرون سه شنبه په نوې ډیلي کې د پاکستان سفیر احضار کړ. هندي چارواکو پر پاکستان اعتراض کړی چې ملیشه وسلوالې په دوامداره ډول پر پوله وراوړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویل زموږ حکومت د پولې له پورې غاړې د روزل شویو افراطي وسلوالو د راوختو له امله سخت اعتراض لري. د هند بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې په وروستیو کې د بهادر علي په نوم یو پاکستانی نیولی چې د لشکر طیبه په نوم سختدریځې ډلې د وسلوالو لخوا تر روزنې وروسته هند ته د حملو لپاره استول شوی و. د هندي چارواکو په وینا دې سړي په خپل جرم اعتراف کړی دی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت هیڅکله وسلوالو ته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد خاوره پر بل چا د حملې لپاره وکاروي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د ایران له ولسمشر وغوښتل چې هلته د نیول شوي ایراني ولسمشر له بریتانیوي ښځې نازنین زاغري دوسیه له سره وکتل شي. د تریزا می دفتر پرون وویل چې هغې له ولسمشر حسن روحاني سره د نازنین او دوه نورو کسانو په اړه چې دوه تابعیتونه لري په ایران کې نیول شوي او په ایران کې نیول شوي ټلیفوني خبرې کړې دي. د بریتانیا صدر اعظم ویلي تهران او لندن د اړیکو د ښه کولو هڅې کوي، نو له دې عمله د دې کسانو په اړه خبرې او د دې مسلو حل مهم دی. نازنین زاغري د مرستې رسولو په یو پروګرام کې ماموره وه او د ایران د رژیم پر ضد د هڅو په تور نیول شوې ده. د نازنین میړه پر هغې لګیدلې تورونه رد کړي دي. او وروستی خبر د مسکو ګڼ شمېر ښاریانو پرون په دې هیواد کې د تروریزم ضد پر نوي قانون د اعتراض لپاره غونډه وکړه. دا اعتراض کوونکي د مسکو په یو باغ کې راټول شوي وو. هغوی دا قانون د روسانو پر مدني ازادیو او د خلکو پر شخصي حریم د حملې هڅه بللې ده. په روسیه کې د تروریزم ضد قانون کې تعدیلات تېره میاشت ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوري توشیح شول. په دې نوي قانون کې د تروریزم او افراطي فعالیتونو لپاره سخت مجازات په پام کې نیول شوي دي. په دې قانون کې د ځینو ځانګړو مواردو یادونه شوې چې که یو څوک ورڅخه خبر وي او حکومت ته خبر نه ورکوي، هغه هم مجرم پیژندل کېدلی شي. دا قانون د حکومت نظارتي امکانات ته هم پراختیا ورکوي او د مخابراتي شرکتونو له مسؤلانو غواړي چې د خلکو ټلیفوني مکالمې، مسیجونه، تصاویر او ویډیوګانې لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره له ځان سره وساتي. خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په هلمند کې حکومتي ځواکونه د طالبانو پر ضد په جګړه کې د پرمختګ ادعا کوي، خو دې جګړو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي.
تقریبا د اویا زره په اضافه توګه د خپلو ځای څخه بې ځایه شوي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د هلمند د جګړو مسله څېړلې ده. په دې اړه هم جزئیات ترکوو. د افغانستان د کرهنې وزارت د اوبه خور په برخه کې یو پلان پراخوي. یو بزګر وایي
موږ ځمکه څلور جرب ځمکه د لیزر په واسطه موږ ته جوړه شوله. اصل یو په دوه شو.
په لوګر کې یو افغان چې زده کوونکو ته د کانکور د ازموینو د چمتووالي وړیا کورسونه برابروي وستایل شو. یو محصل وایي
چې دا د توا صاحب کورسونه نه وي، همدارنګه موږ کورسونه نه وي تعقیب کړی، نو هیڅ امکان نه درلوده چې موږ په کانکور کې نمرې ترلاسه کړی وای.
په کوټه کې د وړمې ورځې د چاودنې له امله د څو تنو ټپیانو لمړینې سره تلفات زیات شوي. ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلې سیمې سونه لولو او یو شمېر نور مطالب تر نهو بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شي. په داسې حال کې چې په هلمند کې د روانې جګړې له امله د زرهاو کورنیو د بې ځایه کېدو خبر ورکړل شوی دی، هلته ملکي او پوځي چارواکي په څو جبهو کې وسلوالو طالبانو ته د ماتې ورکولو ادعا کوي. په هلمند کې پوځي چارواکي وایي چې په څو وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي او حکومتي ځواکونه پر مخ روان دي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ما ازادي راډیو ته وویل چې د نادلي ولسوالۍ په چانجر سیمه کې پوځي عملیات ښه پر مخ روان دي. زیات سیمې له دښمنه نیول سوي او دښمنانو ته زیات تلفات رسیدلي دي. زموږ عملیاتي ځواکونه اوسمهال د افغانستان د هوایي ځواکونو په ملاتړ پر مخ ځي. دا عملیات زموږ په رهبرۍ روان دي او زموږ په لارښوونه ترسره کیږي. جنرال مراد علي مراد زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو ډلې ته چې د سرې قطعې په نوم یادېږي زیات تلفات رسېدلي دي. هغه څرګنده کړه چې د وسلوالو طالبانو عملیات بهرني وسلوال رهبري کوي. تر دې مخکې د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه کې ویل شوي و چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ناوه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شا تمبولې او په هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 30 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو په ناوه کې پر امنیتي پوستو حملې کړې وې خو شنډې شوې دي. د خبر پاڼې په حواله په هلمند کې وسلوالو د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او په لارو او سرکونو او په داسې سیمو کې چې ملکي خلک اوسي په حملو زیاته اتکا کوي او ملکی خلکو ته تلفات اړوي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په هلمند کې په وروستیو څو ورځو کې جګړې د پخوا په پرتله زیات شدت موندلی او ګڼ شمېر کورنۍ یې له امله بې ځایه شوې دي. ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته تښتېدلې دي. دولتي چارواکي په هلمند کې د دې کورنیو لپاره د خوراکي موادو د څښاک د پاکو اوبو او سرپناه د کموالي یادونه کوي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده د دې بې ځایه شویو کورنیو پر وضعیت پرون ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د اویا زره په اضافه کورنۍ د خپل ځای څخه بې ځایه شوي دي چې هغه خپله نشرجات ملاقات شوي دي یا د هلمند د امسایه ولایاتو څخه ملاقات شوي دي د خپل ځای څخه بې ځایه شوي دي خیمې وهلي دي چې هغه ډوډۍ نه لري اوبه نه لري.
عبدالمجید اخونزاده پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي څرګند کړ چې د هلمند په جګړه کې د یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو استخباراتي ادارې لاس لري او د هغه په وینا هڅه کوي چې د کویټې شورا د هلمند شمالي سیمو ته راولېږدوي. د لشکرګاه ښار ته د جګړې ورنږدې کېدو د دې سیمې خلکو او په عمومي ډول د لوی کندهار په حوزه کې د اوسیدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي.
افغان امنیتي چارواکي په هلمند کې د هوایي ځواکونو په ملاتړ د طالبانو پر ضد د پرمختګ ادعا کوي. ازادي راډیو ته شیبه مخکې وطن زنګ واهه او ځان یې د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي معرفي کړ. ده وویل چې په هلمند کې طالبان د خپلو سیمو نه دي پشا شوي. نیویارک ټایمز خبرونه هم د هلمند پر جګړو لیکنه خبره کړې ده. نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه نور څه خبره کړې دي. نوریاس نوري کتنه ورته کوي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې په هلمند کې روانو جګړو ته پام اړولی او په یو مطلب کې لیکي افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په هلمند کې په وروستیو اونیو کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو مخه ډپ کړي او تر ډیره هم د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ تکیه کوي. د ورسپانې په وینا په هغه ولایت کې چې وسلوالو طالبانو یې ځان مرکز لشکرګاه ته ورنږدې کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم افغان او امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې دوی به پرې نږدې چې یو بل ښار هم سقوط وکړي خو هغو اندېښنو ته په پام سره چې د کابل د حکومت د سیاسي اختلافاتو او هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر سر راپورته شوي د دې ولایت اوسیدونکي او چارواکي داسې انګیري چې لشکرګاه عملا محاصره دی. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي هغه اساسي لارې چې لشکرګاه له نورو سیمو سره نښلوي او بل هغه لویه لاره چې د سیمې اقتصادي او پوځي مرکز کندهار ته غځېدلې په وروستیو ورځو کې په کراتو کراتو طالبانو د څو پلونو په الوزولو سره بندې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا خلک د تګ راتګ لپاره نورو خامو لارو ته اړ شوي چې هغه هم د طالبانو د تلاشۍ له پوستو تیریږي. په لشکرګاه کې ډیره د سوداګرۍ ډیری کاروباریان او د غیر دولتي سازمانونو کارکوونکي چې هڅه کوي له دې ښار ووځي د لارو بندېدو یې هم دغه کار ستونزمن کړی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه وسلوالو طالبانو چې له څو میاشتو راهیسې لشکرګاه ته نږدې د باباجي سیمه نیولې په وروستیو اونیو کې پر نادلي ولسوالۍ هم حملې ډېرې کړې. د هغې ولسوالۍ چې لشکرګاه ورڅخه څه باندې 10 کیلومتره لرې ده. د احمد شیرزاد په نوم د لشکرګاه یوه اوسیدونکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې خلک له جګړه ځپلو سیمو لشکرګاه ته راځي که طالبان لشکرګاه ونیسي څه به کیږي. شیرزاد وایي موږ له اوږدې مودې راهیسې د جګړو شاهد یو. نور له دغه ژونده بېزاره یو. ډېر به خوشحاله یو چې که طالبان یا ناتو مو په وژلو سره د سختۍ له دغه ژونده خلاص کړي. استرالیایي انډیپندنت ورځپاڼې په کابل کې د یو امریکایي او یو استرالیایي د یرغمل کېدو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې دغه بهرانیان چې په کابل کې له امریکایي پوهنتون سره کار کاوه خپل استوګنځای ته په لاره وسلوالو کسانو وتښتول. د ورځپاڼې په وینا افغانستان چې د وسلوالو طالبانو له شخړو سره مخامخ دی په دې وروستیو کې پکې یو شمېر بهرانیان یرغمل شوي دي. ورځپاڼه د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکي چې په یو بیان کې ویلي موږ استرالیانو ته سپارښتنه کوو چې افغانستان ته ولاړ نه شي ځکه هلته امنیت تی وضعیت ډیر خطرناک دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان روغتیا وزیر په هیواد کې د درملو واردونکو شرکتونو ته خبرداري ورکړې ده. مخکې تر دې چې د دې خبرداري په اړه تفصیل درکړو، د کرنې او اوبو لګونې د وزارت له ژمنې مو خبرو. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت په پام کې لري چې شاوخوا 1 میلیون هکتاره ځمکې خړوبولو ته امکانات برابر کړي. دغه وزارت دې هدف ته د رسېدو لپاره پرون له یو شمېر نړیوالو او کورنیو شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړل. یو شمېر بزګران چې پخوا یې له یو شمېر پروګرامونو څخه د کرنې د وزارت ګټه پورته کړې ده وایي چې حاصلات یې زیات شوي دي. یوسف خان چترن له کابل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي هڅه کوي چې د حاصلاتو د لوړولو او اسانه اوبو لګولو لپاره د لایزر سیستم له لارې کرنیزې ځمکې هوارې او د اوبو سیستم پراخ کړي. دغه وزارت د یاد هدف لپاره په لومړي قدم کې د سه‌شنبې په ورځ له یو شمېر نړیوالو او کورنیو خصوصي سکتورونو سره د ځمکې د هوارولو، خړوبولو او اوبو لګولو شبکو بیا رغونې تړونونه لاسلیک کړل. د کرنې وزارت د اوبو لګونې ریاست سرپرست انعام الله صافی وایي وزارت یې هڅه کوي چې له اوبو پاتې شاوخوا 1 میلیون هکتاره کرنیز ځمکه تر اوبو لاندې راولي.
زراعت د یو منسجم پلان چې هغه ملي برنامه د آبیارۍ ده په پام کې لري چې څنګه کولای شو بیرته د جنگ نه مخکینی حالت ته لاړ شو او د 1 میلیون هکتار ځمکه چې کومه مخکې آبیاري کېدله دا بیرته د اوبو خر لاندې راشي. دویمه مهمه موضوع په آبیاري کې موجوده منابع د اوبو چې موجودی دي د دې نه زمونږ دهقان څنګه کولای شي چې په عظمی توګه استفاده وکړي.
د معلوماتو له مخې له جنگونو مخکې افغانستان شاوخوا 3.2 میلیونه هکتاره هوار خړوب ځمکه لرله، خو له کورنیو جنگونو وروسته دا ساحه 2.2 میلیونه هکتاره ځمکې ته راټیټه شوې ده. د کرنې وزارت وایي چې د شاوخوا 1.6 میلیونه افغانیو په ارزښت د نویو دغو تړونونو له لارې هڅه کېږي چې روان کال د هیواد په 10 ولایتونو کې شاوخوا 6.5 زره هکتاره ځمکه هواره او په کابل او پروان ولایتونو کې د اوبو لګونې 15 شبکې بیا ورغوي. د هیواد یو شمېر بزګران وایي چې د دې پروژو له عملي کېدو سره د اوبو او کیمیاوي سرو له ضایع کېدو مخنیوی کېږي او حاصلات یې ښه شوي دي. د لوګر ولایت یو تن بزګر عبدالوهاب:
موږ ځمکه څلور جرب ځمکه د لیزر په واسطه موږ ته جوړه شوله، نو دا هغه و چې موږ به مخکې 6 ساعته اوبو چټي بې ځایه تللې، اوس هغه اوبو په 3 ساعتو کې موږ ته هغه ځمکه خړوبوي او حاصل یو په 2 شو.
د اوبو لګونې ریاست د معلوماتو له مخې په افغانستان کې اوس مهال 50% څخه ډېرې اوبو د کرنیزو ځمکې د نه همواري له امله ضایع کېږي. افغانستان د دې ټولو ستونزو او د کرنیز نوي سیستم سره د بزګرانو د ناشنایۍ سره په یو کرنیز هیواد مشهور دی او ویل کېږي چې ډېر وګړي لام دې لارې خپله نفقه برابروي. د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد چې په یاده غونډه کې ګډون کړی وایي تر هغې چې وچې ځمکې خړوب نه شي د افغانستان زراعت وده نه کوي.
کانالونه به ویستل شوي، نوسازي به کمه شوي، اصلاح شوي تخمونه به ورکړې شوي، پیسې به راپیدا شوي. ولې اساسي ستونزه لا پاتې ده؟ اساسي ستونزه دا ده چې زمونږ وچو ډاګونو ته اوبه نه دي خطر او اوبه ډېرې ضرور.
هغه وایي چې افغان حکومت باید د چالې ویرې پرته د خپل اوبو په ایسارولو په کروندو کې له هغې څخه د استفادې هڅې ګړندۍ کړي. افغان حکومت بیا ویلي چې د اوبو څخه به اعظمي استفاده کوي او د ځمکې د خړوبولو تر څنګ د برېښنا تولید لپاره به له خپلو اوبو کار واخلي.
د افغانستان د روغتیا وزیر په هیواد کې د درملو واردونکو شرکتونو ته خبرداری ورکوي که چیرته د افغانستان په داخل کې پانګونه ونه کړي د 3 کلونو په موده کې به ترې جواز واخیستل شي. فیروز الدین فیروز د خبري د سیشن بي پورس د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم د سیستم د پیاوړتیا او نیمګړتیا موندلو په اړه یو ورځنی ورکشاپ ته وکړي. په دې اړه تفصیل له کابل د ساجي راډیو خبریاله ناجسا پی راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي له دې وروستۍ هڅه دا ده چې د هیواد دننه د دارو درملو د تولید کچه زیاته کړي. فیروز الدین فیروز د سه‌شنبې په ورځ د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم د سیستم د پیاوړتیا او نیمګړتیا موندلو په اړه یو ورکشاپ ته وویل چې د درملو وارداتي شرکتونه به تولید ته وهڅول شي. ښاغلي فیروز همدارنګه په هیواد کې د درملو واردونکو شرکتونو ته خبرداری ورکوي که چیرې د افغانستان په داخل کې پانګونه ونه کړي د 3 کلونو په موده کې به ترې جواز واخیستل شي.
د دولت پالیسی دا چې له دې وروسته هغه شرکتونه چې افغانستان ته دوا واردوي ورته شرایط ښودل کیږي. په هغه صورت کې چې د هیواد په کورني تولیداتو کې برخه اخلي هغوی ته په تدارکاتو کې ونډه ورکول کیږي او هغه شرکتونه چې نه غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي له 3 کلونو وروسته جواز اخیستل کیږي. موږ په دې اساس غواړو چې په هر ډول چې وي کورني تولیدات تشکیل کړو.
د امیر روغتیا وزیر وایي دا مهال 95% دارو درمل وارداتي دي چې لدی ورسته به تر ډیره هڅه کیږي چې درمل په هیواد کې تولید شي. فیروز الدین فیروز هیواد ته د درملو د واردېدو قاچاق او په دې برخه کې یو شمېر نورې ستونزې ومنلې، خو ټینګار یې وکړ چې د ستونزو هواري ته جدي کار کوي. دا مهال په افغانستان کې د درملو د واردولو لسګونه شرکتونه کار کوي چې د خلکو په وینا تر ډیره واردونکي درمل ښه کیفیت نه لري. خو د افغانستان د متشبثینو عالي بورد د مدیر پلاوي مشر رحمدین حاجی آغا غونډې ته د وینا پر مهال وویل دوی هم غواړي چې له دولت سره همکاري وکړي، خو په وینا یې چې حکومت باید د دوی په کارونو کې د مداخلاتو مخه ونیسي.
ما اجرام وزیر صاحب تقاضا دارم که در کابینه
مغل جناب وزیر صاحب څخه غوښتنه کوي چې د کابینې په غونډه کې له خصوصي سکتور نه له بې ځایه مداخلاتو او له فساد نه یادونه وکړي، له دې مخنیوي وکړي. موږ هم غواړو چې خصوصي سکتور له تاسو سره لاس په لاس همکار ووسی،
همکار بشي په هر ځای کې هستن.
نوموړي همدارنګه وویل چې خصوصي سکتور دا مهال په هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی او که چیرې مخنیوی ونه شي نو دوی به له فعالیته لاس واخلي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاډ ورکړ چې د یادو ستونزو د هواري لپاره به جدي هڅې وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
په رهبری او مدیریت کې د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې او د کار او ټولنیزو چارو وزارت ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې مسؤلانو د سیشن بی په ورځ په کابل کې وویل دا پروګرام د پروموټ د پروګرام یا برخه او په کار کې د ابتکار لپاره د اشرف غنی ژمنه ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا نړیواله پراختیایي اداره وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به په رهبرۍ او مدیریتي چارو کې 1500 روزل شوي افغان مېرمنې د کار لپاره چمتو شي. د دې ادارې مسؤل هربی سمیت د سې شنبې په ورځ په دې برخه کې د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د یو تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې د افغان مېرمنو د ظرفیتونو په لوړولو کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
I can assure you that we will be here side by side moving forward.
دا ډور کوم چې موږ باید د خزو د ظرفیتونو په لوړولو کې له تاسو سره ولاړ یو. په تیر دا اقدام چې د سول لپاره د خزو د مشارکت لپاره له اقتصاد سره مرسته کوي او دا د جمهور رئیس غنی یو ابتکار دی.
خاغلی سمیت وویل دا پروګرام د پروموټ د پروګرام یو برخه ده چې تر 15 کلونو پورې د سیاسي رهبرۍ، مدیریت او سوداګرۍ په چارو کې افغان مېرمنې روزي. په خاطر دې افغان حکومت ویلي چې هر کال له خونځیو څخه فارغ شوي شاوخوا ولکه ځوانان د کار په لټه کې وي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي داسې ځوانان هم شته چې د لیسانس سند لري خو بیا هم د بیکارۍ له ستونزې کړیږي. دا وزارت وایي اوس هم د ځوانانو پر وړاندې یو لړ ستونزې شته چې د کافي تجربې نه لرل یوه له دغو ستونزو څخه ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیره نسرین وریاخیل وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځو روزنې ته پام کول ډېر اغېز لري.
This is a good momentum for Afghan women for
دا د افغان مېرمنو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت دی او پرموټ هم یو لاسته راوړنه ده. دا پروګرام د 15 کلونو لپاره دی او د هغوی لپاره چې عمر یې له 18 کلونو څخه تر 150 کلونو پورې وي. دا د افغان مېرمنو د پرمختګ په لاره کې د امریکا د ژمنو یوه بیلګه ده.
مېرمن اوریا خیل وای دا مېرمنې به د روزنیز دورې تر پای ته رسیدو وروسته یو سند ترلاسه کړي چې تجربې به د کارمندلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره وایي چې له 15 کلونو راهیسې د افغان مېرمنو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره هڅې کوي او دا هلې ځلې به جاري وساتي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په دوهمه نیمه کې یعنی له 8 بجو وروسته د انصاف په لټه کې پروګرام خپرو. په دې پروګرام کې د یو معلول افغان شکایت تر تاسو در رسو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص شبي پیغامونه خپرو، خو تر یو راپور وروسته ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې اسمسون الوله. د لوګر اوسیدونکو د یو داسې ټولنیز خدمتګار فعالیتونه ولمنځل چې له 1400 کلونو راهیسې هر کال تر 3000 پورې زده کوونکو ته په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابروي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د لوګر ځای چارواکو مدني فعالانو او اوسیدونکو د یو داسې کس فعالیتونه وستایل چې دا دیارلس کاله یې په پرلپسې توګه د یاد ولایت زرګونو ځوانانو او تنکیو زلمیانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. نوموړی کس ملي سوداګر عبدالرحمن وطنوال دی چې په خپل شخصي لګښت هر کال خواوشه 3000 کسانو ته په لوګر کې د ښوونځي له چاپېریاله د باندې د کانکور د تیاریو په ګډون د بېلابېلو زده کړو زمینه برابروي. د دوشنبه په ورځ د لوګر د ولایتي شورا یو تن غړي قاسم خوشیوال آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوموړي کس لخوا ځوانانو ته د کانکور د تیاری پروګرامونه ګټور وبلل او زیاته کړه چې له دې لارې د یاد ولایت ځوانانو ته د زده کړو او د کانکور د ازموینو د تیاریو ښه زمینه برابره شوې ده.
تنوال صاحب کوم ځوان دی چې خلکو ته لري او ډېر مهربان ده. لوګر ته تقریبا دیارلس کاله کېږي چې دوی په دغه اړه ډېر زحمتونه باسي، خصوصا د سږ کال هم چې دوی کوم پروګرام شروع کړی دي. دا زموږ د ځوانانو خاطر ډېر د تقدیر وړ پروګرام ده.
دا چې په لوګر کې په وړیا ډول د ښوونیزو کورسونو او پروګرامونو د جوړولو فکر له عبدالرحمن وطنوال سره څرنګه پیدا شو، نوموړی وایي چې له ډېر فکر او سوچ وروسته دې نتیجې ته رسېدلی چې د ټولنې د نوي نسل روزنه تر هر څه ډېر ارزښت لري. دی هیله څرګندوي چې سږ کال به هم دیارلس سوه هغه ځوانان چې د دولسمو ټولګیو زده کوونکي دي د دې ښوونیزو پروګرامونو د تعقیب په نتیجه کې د کانکور د ازموینو له لارې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي.
یوازینی شی چې ما غوره وګڼو هغه دا ده چې تعلیم او تربیې له لارې خپل ولس ته د خدمت مصدر وګرځېږم او الحمدلله سه په دې برخه کې زه ډېر موافقه ځان بولم، ځکه د ولس د تایید وړ ده او نتایج د کانکور په دا څو کلونو کې چې د لوګر د ولایت اخیستل کېږي ډېر د اطمینان وړ دی.
د وطنوال د ښوونیزو پروګرامونو یو تن فارغ شوی زده کوونکی بختیار احمدزی وایي که چېرې دا پروګرام یې نه وای تعقیب کړی د کانکور په ازموینه کې ورته د ښو نمرو اخیستل ناشونی ول.
هغه کسان چې د وطنوال صاحب کورس ویلی دی نو هغوی په کانکور کې ښه نمرې ترلاسه کړي دي. که چېرې دا د وطنوال صاحب د کورسونه نه وای همدارنګه مقه کورسونه نه وای تعقیب کړي نو هېڅ امکان نه درلوده چې موږ په کانکور کې ښه نمرې ترلاسه کړی وای.
د لوګر والی حلیم فدایی دا ډول ټولنیز پروګرامونه د حکومت او ولس د وصلې یوه کړۍ بولي او له نورو خصوصي متشبثینو هم غوښتنه کوي چې د ټولنې د پرمختګ او د ځوان نسل د روزنې لپاره د وطنوال په شان پروګرامونه عملي کړي.
دغه ډول اجتماعي، ټولنیز او فرهنګي کارونه کولای شي د خصوصي سکتور، دولتي سکتور او ولسي سکتور ترمنځ د وصل کړی شي. ما هیله دارم چې نور خصوصي متشبثین هم همدغه لار تعقیب کړي.
ملي سوداګر عبدالرحمن وطنوال دا هم وایي غواړي له دې ښوونیزو پروګرامونو سربیره د زده کوونکو لپاره په ژمنیو رخصتیو کې له اووم تر دولسمو ټولګیو پورې د مرکز په ښوونځیو کې ژمني ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي تر څو په راتلونکي ښوونیز کال کې زده کوونکي په پوره تیاری زده کړې پر مخ بوزي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. خو اوس په اسمسونو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
صاحب الله د کونړ له دنګام ولسوالي له ولسمشر غواړي چې د دوی په سیمه کې د واکسین مسلې ته توجه وکړي. دی وایي ماشومان په ناروغي وخت شوي دي. یار محمد تحریک لیکي ولسمشر هلمند ته پاملرنه وکړه او وایي شوره. جان محمد لیکي د هلمند په جګړه کې طالبان له مات سره مخامخ دي. اشک زای لیکي زه د هلمند د ناوی ولسوالي يم او اوس په کابل کې محصل يم. اشک زای بیا لیکي د جګړې له امله مې له کور سره د دوی اونۍ وشوې چې اړیکه نه ده نیولې. زبیح الله د هلمند له نهر سراج ولسوالي څخه ورته لیکنه لري. دی وایي د جنگ له امله مې دوی هفتې وشوې چې له کورنۍ سره اړیکه نه ده نیولې. محمد عارف وفا له لشکرګاه لیکي په لشکرګاه کې چې هر چاته ګورم روحن یو ډول نارامه دی. اقرا عثماني له زابل لیکي په هلمند کې امنیتي چارواکي هم ژغې نه دي ځکه امنیت خراب شوی دی. میرامشا له ګیلان لیکي د پاکستاني کلدارو چلند چې بند شي د افغانستان اقتصاد به وده وکړي. حاجی ګل عزیز د هلمند ولایت څخه لیکي د هلمند جګړه د هلمند پله ته رارسېدلې ده. او عبید الله بیا لیکلی دی چې د هلمند په جګړې کې له پرون را په دې خوا تغییر راغلی دی او طالبان په شا شوي دي. بسم الله عابد د هلمند د راپورونه بې بنسټه دي چې جګړه مهار شوې ده. اوس هم جګړه په شدت روانه ده. نور الله بارکزی لیکي په هلمند کې دولت او طالبان دې بالاخره جګړه بس کړي، ولس ډېر له ستونزو سره مخامخ دي. زموږ خپرونې په افغانستان کې په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي خپری شي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. له محمد حدیث پردیس څخه لنډ خبرونه.
د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د تازه پوځي ځواکونو په ورسېدو د دغه ولایت د پسابن ولسوالۍ د سقوط خطر له منځه تللی. په لوګر کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو په هدف پر یو موټر سایکل په یو وخت د دوو کسانو پر سفر بندیز ولګول شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي او دفاعي ادارو له چارواکو سره د هلمند، کندهار، زابل، اروزګان او یو شمیر شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د سې شنبې په ورځ خبرې وکړې. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی کمشنر نادر نادری په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې مشر وټاکل شو. په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین محمد بلخی د ژوند او هنري آثارو په اړه د نړیوال کانفرنس لپاره تیاری پیل شوې دي. د هند حکومت په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د ایران له ولسمشر وغوښتل چې هلته د نیول شوي ایرانی ولاصله بریتانیوي ښځې نازنین زاغری دوسیه له سره وکتل شي. او د مسکو ګڼ شمېر ښاریانو پرون په دې هیواد کې د تروریزم ضد پر نوي قانون د اعتراض لپاره غونډه وکړه. هغوی د قانون د روسانو پر مدني ازادیو او د خلکو پر شخصي حریم د حملې هڅه بللې ده.
په کوټه کې د وړمې ورځې د چاودنې په ضد پرون د بلوچستان په مرکز او اکثرو سیمو کې بشپړ کار بندیز اعلان شو او ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې وې. د بلوچستان حکومت د دې پېښې په تړاو درې ورځنی ماتم اعلان کړی. برکوال میاخیل له کوټې له نور تفصیل سره.
د کوټې په ملکی روغتون کې پر مدافع وکیلانو د ځان وژونکو برید د قربانیانو شمیر لا پسې زیاتیږي او په مرګونی حالت کې پراته ټپیان هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې پیښه کې له ټپي کسانو څخه پرون دوه نورو تنو هم سا ورکړه او د وژل شویو کسانو شمیر درې اویا تنو ته ورسېد چې شاوخوا پنځوس تنه پکې مدافع وکیلان دي. د دې خونړۍ پیښې په ضد د بلوچستان د تجارانو اتحادیې په ټول ایالت کې کار بندیز اعلان کړی و چې په نتیجه کې د کوټې ښار لوی او واړه کاروباري مرکزونه په بشپړ توګه تړلی وو او د ایالت په نور اکثرو سیمو کې هم کار بندیز شوی وو. د تجارانو د اتحادیې مشر عبدالرحیم کاکړ په دیاړه آزادي راډیو ته وویل
مرکزي انجمن تاجران ټول ملګري څوک وینه ورکوي و مریضانو ته څوک پر لاشو باندې ولاړ دي او دا ډېر ولمناک حادثه ده. دا زموږ د صوبې او د ښار او د ملک لپاره ډېر سخت نقصان دی. مرکزي انجمن تاجران بلوچستان مکمل شټډون ارتال د کوټ په ښار کې او په صوبه بر کې چې دی موږ د سوګ اعلان کړی دی.
ایالتي حکومت پر مدافع وکیلانو د ځان وژونکو برید په ضد په ټول ایالت کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی چې د بلوچستان اسمبلۍ په شمول د اکثرو لویو دولتي دفترونو بیرغونه راکښته کړل شوي دي. د دې ترڅنګ د بلوچستان پوهنتونونه، کالجونه او ټولې تعلیمي ادارې هم د سې شنبې په ورځ د ماتم په توګه تړلې وې. د دوشنبې په خونړۍ پیښه کې د وژل شویو اکثرو مدافع وکیلانو او دوو وژل شویو خبریالانو د مړیو د ښخولو لړۍ چې وړمه ورځ ماسپښین پیل شوې وه تر پرون ماسپښینه یې دوام وکړ او ټول وژل شوي کسان د کوټې په شمول د بلوچستان په شاوخوا سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د عوامي نېشنل ګوند د ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي کشر ورور اصغر خان هم د دې پېښې له قربانیانو څخه وو او د سې شنبې په ورځ په چمن سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. ورور یې اصغر خان اڅکزي د جنازې په مراسمو کې د وینا په مهال وویل د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د سې شنبې په ورځ کوټې ته راغی چې لومړی نظامي روغتون ته د ټپیانو پوښتنې ته ورغی او بیا یې په ملکي روغتون کې د پېښې د ځای تر لیدو وروسته له رسنیو سره خبرې وکړې. عمران خان وویل خپل منځي اختلافات مو د ترهګرۍ د ځپلو په مخ کې باید خنډ نه شي. موږ ټول پاکستانیان پر دې خبره همغږی یو چې هر ډول ترهګرو ته به ټول قوم په ګډه ماتې ورکوو پر ځای د دې چې پر یو بل د غلطیو تور پوه پوری کړو د کوټه په پیښه کې چې هر څوک لاس لري هر سازمان چې وي موږ ټول قوم به په کلک هوټ سره هغوی ته ماتې ورکوو سره له دې چې د کوټې د وړمې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت د جماعت الاحرار په نامه وسله والې ډلې منلی خو د بلوچستان د کورونیو چارو وزیر سرفراز بکټی وایي په بلوچستان کې داعش او پاکستاني طالبان نسته خو وایي څوک چې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري په ضد به یې کلک ګامونه پورته کړي په بلوچستان کې پاکستاني طالبان او داعش نسته خو هر څوک چې د وسله والو ملاتړې دي موږ به یې ونه بخښو موږ بیرته خپلو خلکو ته باور ورکوو چې ملکي حکومت او امنیتي ادارې به په ګډه په بلوچستان کې بیرته امنیت راولو پرون ماښام د کوټې په بېلابېلو ځایونو کې خصوصا په ملکي روغتون کې د وړمې ورځې د پیښو پر ځای لوړ پوړي دولتي چارواکیو او عامو خلکو د وژل شویو کسانو په یاد شمې بلې کړې
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خبریږي او د ماښام لوو د سهار تر بجو پورې آشنا راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په افغانستان کې اورېدلی شي مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو د انصاف په لټه کې پروګرام کې د یو معیوب شکایت اورېدلی شي دا پروګرام خان محمد سین وړاندې کوي
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورس تیری شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما دا هیڅ تر نه وستد
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازریف وګړک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام بیا هم د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید او غواړو چې پکې د کابل ولایت د باګرامي دولسوالۍ د یو معلول رحمان الله ستونزې خبره کړو رحمان الله د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې خبرونه ته ویلي چې د دې کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د یو معلول په توګه رجستر او حقوق هم د نورو معلولینو په سیر ثبت شوی خو ډېرې میاشتې کېږي چې خپل تنخواه پسې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي د ازادي رادیو ته وویل اقتصادي ستونزې زیاتې دي په تنخواه پسې ډېر ګرځېدلی خو ستونزې تر اوسه حل شوې نه ده دی وی آل شوم چې خپل غږ د ازادۍ رادیو للارې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلینو ته ورسوم
د انصاف پلټکه
کله چې رحمان الله له ازادۍ رادیو سره په اړیکه کې و دا پوښتنه مو ځنه وکړه ورورستان نوم څه دی او د کوم ځای مو تماس نیولې
نوم مې رحم الله ده د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکی یم صاحب
ستاسو څنګه ستاسو
ما یګونه ماشه ټول ولسوالۍ ته ورکړل د کابل نوای هته ورکړل اما د بګرامي ولسوالۍ تر اوسه پورې پاتې ده او دوی وایي چې موږ تخصیص نه لرو د ماده کې موږ ته پیسې نه درکړي چې موږ تاسو ته ماشه درکو چې زو بیا دې موږ ته وایي چې تاسو یو میاشت بعد راشي یو میاشت انتظار وباسو بیا ورشو بیا وایي چې یو میاشت بعد راشي یو میاشت بعد راشي احوال وخت نه کېدی شي راغلي دقیق موږ ته نه وایم داسې یو مشغوله غونډه خبر موږ ته کوي
سو میاشت کېږي چې تنخواه پسې ګرځي
دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې زه راځم که دوی مو سره واده ډېره مخکې نه کړی چې ستاسو معاشات به په دغه وخت باندې حواله شي اما دغه پنځه شپږ میاشتې موږ زه راځو بې فایدې ده
د بګرامۍ د ولسوالۍ د ټولو معلولینو تنخواه پاتې ده او که یوازې ستا تنخواه پاتې ده
دوی خو وایي چې ستاسو مکمله به ولسوالۍ پاتې ده اما ماته معلومات نورو نه کېږي استاد چې زه کله ځم که خپل بانکي کارت چې کوم همداسې ده پیسې پکې نه وي او که دوی ته ورنه محاسبې ته یا مثال د نورو شعباتو ته هغه وایي چې تاسو ماشنه تر اوسه نه دي اول شوي او موږ په تخصیص نه لرو پیسې نه لرو
څه وایي چې د دې ولسوالۍ تخصیص ولې تر اوسه نه دی راغلی
وایي موږ په نه پرېږدو دولتي کار ده نو دوی خو داسې وایي دا منصوبین چلته کوم دي
وروره څنګه معلول شوې څو کاله کېږي او د معلولیت کارت یې اخیستی او که نه
د معلولیت خو ډېر وخت وشو تقریبا اتلس ولس کاله ووتل اما ما کارت مې دا یو نیم کال کېږي چې جوړ کړی ده تر اوسه پورې مې به اول ځل ده چې زه یې اخلمه او چې ماش واخلمه اما دا چې دوی ما سره واده کړی وه چې تقریبا شپږ میاشتې بعد به تا ته ماش درکولی شي اما تر اوسه پورې هر دو میاشتې بعد یوه میاشت بعد شل ورځې بعد دوی څنګه ما سره واده کوي په وخت ورځمه پیسې پکې نه وي. حادثه خو ملکي حادثه وه، په یو کور کښې را باندې انفجار وشو او هغه هلته زما ښی لاس په دې کښې معیوبه شو او بیا چې کله راغلم یو چا راته دا لاره وښوده چې ته یو کار جوړ کړه ته خو معیوبې، بیا هغه مکمل مراحل مې طی کړل په امنیت او په والي او په دې خلکو باندې هغو سر هغو تایید کړل چې هو دا کار شوی په دې وخت کښې د هغو سره اسناد موجود و. هغه نه بعد ما ته کتابچه را کړه او کتابچې نه بعد کارت هم راته را کړه، وعده یې را سره وکړه چې بس تا معاش به حواله شي.
وروره، د کوم بل کار وس هم لرې او که یوازې همدغې تنخوا ته ناست یې؟
والله اوسه پورې خو کار نه کوم، نه نه بل کار نه کوم، صرف همدغه معاش په تمه باندې یم.
ته وایې چې د بل کار وس نه لرې، نو ژوند یې له سختیو سره مخ نه دی؟
والله ژوند خو بس نو سړی چې کار نه کوي ژوند خو به طبیعي ده چې تریخ به وي که نه.
په کور کښې د بل څوک نه شته چې کار وکړي او دا ستونزه دې ورسره کمه شي؟
نه زه خو خپله داسې څوک نه لرم چې کار وکړي، همدا یو زه یم او مقصد کله کله کوم کار مر پیدا شي چېرته کوم منشیتو منشیتو بل شی کښې پیدا شي، نن سبا کار نه شته نو په هغه کښې سره څه کار کوم او که نه یي د اوس فی الحال بېکار یم، دا څو میاشتې ووتلې.
ته چې کله مربوطو دفترونو ته تللې مسؤولین څه وایي چې تنخوا به دې کله حواله شي؟
نه زما د څه ته یوه خبره کوي، یک ما باد اول شبېږي یا کو نیم ما باد اول شبېږي، صرف دومره وایي چې اول یې واخله نور څه نه وایي. پیسې د سوي دي زموږ نه خلاص یې، هېڅ نه مشکل موږ نه شته، اما موږ تخصیص نه لرو، دوی داسې وایي.
اوس له دې وزارته څه غواړې؟
بس صاحب زموږ خو دا غوښتنه ده زموږ دا معاش حواله کړي او په خپل وخت باندې موږ ته معاش راکړي، نور څه غوښتنه پرې نه لرو.
د انصاف په لټه کې
د بګرامۍ د ولسوالۍ د یوه معلول رحمان الله ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مرستیالې جمیله افغاني سره شریکه کړه او ومو پختله. محترمې مرستیالې وزیر جمیله افغاني، د بګرامۍ د ولسوالۍ یو معلول رحمان الله وای، سره له دې چې د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د معلولیت حقوق تثبیت شوي خو څو میاشتې کېږي چې تنخوا پسې سرګردانه دی، دا ویلی شي چې د معلولینو د نوي کال د تنخواګانو ورکول به کله پیل شي؟
ډېر زیات مهرباني، انشاءالله مونږ په کابل ښار کښې ټول ولسوالیانو ته ټول ناحیو ته مونږ ناحیهوار تخصیص ورکوو او څنګه تر اوسه پورې مونږ د 93 او 94 کال قرض چې وو هغه مونږ خلاص کړو، انشاءالله اوس د 95 کال پرداختونه مونږ شروع کړي یو، انشاءالله په نژدې راتلونکي 2-3 ورځو کښې مونږ ته وزارت مالیه تخصیص ورکوي او انشاءالله مونږ خپل مراجعینو ته پیسې رسوو. اداري کارونه مونږ طرف نه خلاص دی، فقط معینیت مالی د هغوی تخصیص انشاءالله ورته راسوي.
رحمان الله دا هم وایي چې ډېرې میاشتې وشوې دفتر په دفتر ګرځي خو هسو یې نتیجه نه ده ورکړې.
دا ډېر جالبه خبره ده چې دا یو کال مراجعه کوي او د دې مشکل حل کېږي نه، زمونږ په سیستم کښې چې ډېر زیات یو شخص ته تاخیر راشي د یو میاشت نه زیاتر تاخیر نه راځي. دا ورور ته زما تلیفون نمبر تاسو ورکړئ، انشاءالله زه په خپله ورسره خبرې کوم او کېدای شي چې دا په خپله سبا سهار راشي زما دفتر ته، انشاءالله د دې مشکل بررسي کوو چې حاصل وجوهات څه دی، څنګه دا ورور ته د دې حقوق نه دی رسول شوی.
جناب موین صاحب، د بګرامۍ په ولسوالۍ کښې د معلولینو تنخواګانې همدا اوس جاري دي؟
بلکل بلکل، ټول ولسوالیانو ته انشاءالله رسېدلی دی، څنګه چې ما مخکې وویل د پروس کالونو قرضاجات چې وو هغه خلاص شو او اوس زموږ تادیت د نوي کال دپاره شروع دی.
جناب افغاني صاحب، که دغه ورور ستاسې خبرې اورېدلې وي او وغواړي چې ستاسې دفتر ته راشي او خپله ستونزه درته له نږدې ووایي، ژمنه کوئ چې ورسره به ووینې او مرسته به ورسره وکړئ؟
ولې نه ولې نه، انشاءالله مونږ خو خدمت دپاره دلته راغلي یو او انشاءالله د دوی خدمت دپاره حاضر یو، کېدای شي چې راشي او تاسو زما خپل شمېره دې ته ورکړي چې ما سره تماس ونیسي، انشاءالله زه خدمت ورته ولاړه یم.
د انصاف په لټه کې ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا وده دی ونی د انصاف پلټه کې ځانګړې خبرونه. که تاسې هم کومه ستونزه لرئ او حل قانوني وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی او اوریدونکي
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو د دې بیا هم د ازادي او اوریدونکو د دې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. د خبرونه ز اجمل تورمان د طاهر روشان په همکارۍ سره تاسو ته وړاندې کوم. نورازي پیغامونه ته ورشو کوم چې تاسو د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې ثبت کړی دي.
السلام علیکم، زه سردار ولی له پکتیا څخه تاسو سره تماس کوم. ما د افغانستان د دولتي چارواکو نه دا هیله ده چې په افغانستان کې هر ځای کې استخبارات زیات کړي او خپل عملیات پر ځای کړي وکړي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. سراج احمد یم، د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ څخه. محترمه، څرنګه چې موږ نن کور په شاجی ولسوالۍ کې د نیم ارغنده ولسوالۍ کې د ارغنده او خارج لري سخت مشکلات سره مخامخ دي. په ټول ولسوالۍ کې د ارغنده یو کلینیک وجود نه لري. په دې حالت باندې د سوي کارکونکو د چاچانې لریاست څخه موږ غوښتنه درو چې موږ د پاره د ولسوالۍ کې یو کلینیک جوړ کړو. موږ ارغنده ولاره ډیره خرابه ده. په تیر څوارلو سوستانو څخه کلونه کې دغه ته هیڅ توجه نه رسوي چې د غلاره ته جوړه کړي. موږ له ډیرو سخت مشکلات سره مخامخ یو. د دولت توجه او اخر مزم د دې خاورې اوسیدونکو د دې خاورې د دې ملک وګړي یو ځای دی وکړي چې د دولت توجه زموږ سره ته وګړي او موږ د مشکلاتو ته توجه وکړي. سره د دې چې موږ دغه د شاعت په برخه کې یو کلمې ساتل شو چې دغه لار موږ جوړ شي چې ټول موږ ملګران په څیر ډول ته د شاجي مسوالې پر ورسېږي. نو د دولت توجه. السلام علیکم.
السلام علیکم،
زه
مکیولای هم د پکتیا ولایت مانې ولسوالۍ خبرې کوم. زمون پور سولے کے دام مشکل دی چې دے پټان ور سولے د نری کنڈول را چون تړي او کله طالبان په ماغ لار غزي د مون ګور سولے تا د پټان نه وروړي مګو د پاکستان دی متا سندر دی وزګړي نه وروړي مګو بلو تا او د مقبول ناراضي د سرنګړه سیمه ته سرنګړه سیمه ناراضي او چیلم ته چیلم ندی ورګوډه کې مرکز دی په هغه دینه تقسیمي دی د غلیاره مخنیوي چې ونه شي نبی ګردیز د تګمنې لوی لار کې اندغه دینا راځي یان دلته دریږي او ټول لار اندغه دینا خراب ده. دا لار چې مخه ونن چې او دیناري کنده او د مقبلو دا طالبانو په دغه لار نه کوي چې ټول لار ته دغه دینا خراب دي.
السلام علیکم، یا مطلب یو د روزګان ولایت څخه تاسو ته پیغام پیړم. د کلدار مبارک دغه وایم، د کلدار باندې په نیټل چې دی حکومت یې ډیر په ځای ګام دی و دې موږ د حکومت څخه یو اهل لرو چې باید د دې کلدارو باندې دوه باید مخرت وټاکي او دې نشته درې نشته تر څو د خلک د کلداري ځان سره لري کې وټاکي. دوی دا چې یو اقدام کړی دی په کندهار کې چې اکتبه خلک نه خبره دي د کلداري باندې کوي دی او دا وایي چې کلداري دا چا سره ګیرسه هغه به پولیس شي نه اخی. دا خدای شرط یې کې چې مقصد یې سړی کلداري سره په توري او پولیس یې تیر کیږي. نو وایي خدای خو ډیر یو به زه قرار دی او شي اقدام د مجنبول باید باقي اقدام دی باید حکومت د دې مخنیوي وکړي او دې ته مهلت ورکړي. وسلام.
زما ولسمشر محمد اشرف غنی ته دا پیغام دی چې پاکستان سمدغه سي قوي دریځونی سي او پاکستان د نور سفرونه ونه کی او بل دا سي په دینګرار کې کونړ کې بس دا سي بس امنیت کمانډانو خپل پیدا کې قندار کې پیدا شوی دی. دا سي قندار بند کلا غوړې وچلوله بس دا سي کمانډان پیدا شي په دلته خدای د حکومتي چارواکو کار دی چې دا بند شي. دلته دیو مرکه کې چې دا زمون کاند د ولس کار دا ستا کار دی دکاندار کار دی د حکومت کار دی چې جاته د بهرنی اثر ولیدل او دی واده غلې ضبط کیږي. نو دا غوانه په کلدار بالکل په کونړه په دغه کې بند شي په ننګرهار کې تر هدي ورته په کندهار کې بند شو غوانه چې کسلا خدمات پیغام او سلام.
د دوستانو د پیغامونو په لړ کې مو اوریدل چې که څه هم په کندهار کې د کلدار د بندیدو په اړه هرکلی شوی، خو اندېښنه دا ده چې وای وخت کم ورکړل شوی دی چې هغه کسان چې کلدار لري دا ځان ته په افغانۍ وبدل کړي. په همدې اړه مو غوښتل چې د کندهار ولایت د مقام نظر هم واخلو چې څومره وخت ورکړل شوی دغو کسانو ته. زموږ همکار سباون کاکړ د کندهار د والی لویان ښاغلي سمیم خپلواک سره مرکه کړې ده. راځئ په ګډه دغه مرکه واورو.
زما پوښتنه دا ده جناب خپلواک صاحب، د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې حکومت دې څه وخت د دوی لپاره ورکړي چې د دې لپاره ورکړي چې دوی خپل کالداري په افغانۍ تبادله کړي. ستاسو د ادارې په دې اړه څه وایي؟
مننه. د دغه موضوع د پاره چې لمړی باید ووایو چې د کندهار د ولایتي ادارې د لوري څخه هم پرون یو غونډه دایره شوله چې په هغه کې امنیه قمندان، د اتاق تجارت رئیس، د افغانستان بانک د حوزې په کچه رئیس دوی په دا غونډه کې اشتراک لاره، او په غونډه کې هم د کالدارو پر بندېدو باندې بحث وسو. خلکو ته هم یعنی وخت ورکړل شوی دی چې د رسنیو د لارې څخه همدارنګه په ولسوالۍ کې د ځینې مساجدو له لورې او د امنیتي کسانو هم دا تعهد وکړي چې موږ هم په ولسوالۍ کې دغه موضوع د کالدارو د بندېدو د موضوع تر ولسوالۍ پورې موږ رسوو. دوی ته وخت ورکړل شوی دی.
جناب خپلواک، څومره وخت دوی ته ورکول شوی دی؟
په تدریجي ډول سره تقریبا داسې زیاتو کم یوه نیمه اونۍ یا لس ورځې وخت ورکړل شوی دی دوی ته.
خپلواک صاحب، د کندهار ولایت سرپان سره به دومره پیسې موجوده وي چې کندهار ولایت ته وویشي یا د کندهار خلکو ته وویشي یا دومره کالداري چې په افغانیو بدلیږي، څه نظر لري؟
تېره ورځ هم کومه غونډه چې دایره شوې وه د کندهار والی په مشرۍ سره د افغانستان بانک د صحوي زون مسؤوله په دا غونډه کې برخه لره. هغه ویل چې کومه ستونزه موږ نه لرو د افغانۍ په حساب سره، هر څومره چې وغواړي صرافان موږ کولی شو چې افغانۍ دوی ته په اختیار کې ورکړو. او همدارنګه یو بله ډېره مهمه موضوع چې یاده شوله چې هغه روزمره یعنی هر سهار به دوی صرافانو ته او همدارنګه اتاق تجارت ته د افغانیو او د کالدارو هغه نرخ به ورکوي دوی ته چې کالدار یې د افغانستان بانک له لوري څخه ټاکل کېږي. هغه د بهرنیو اسعارو هغه ټاکلی نرخ چې دی هغه ټاکل کېږي. او خو تېره ورځ دا تعهد یې وکړي چې کومه ستونزه موږ نه لرو د افغانیو په برخه کې، ولا افغانۍ لرو موږ کولی شو چې صرافانو ته په اختیار کې ورکړو.
بله، د دغه کالدارو د بندېدو سره به څه فکر کوئ؟ آیا د کالدارو په عموم ډول په عمومي ډول به د کالدارو نرخ په کندهار کې خصوصا په کندهار کې راکم شي او که څنګه؟
اغلبا معلومدار ده که چیرې موږ وګورو مخکې کالدار یعنی زر کالداري 650 افغانۍ کېدلې چې دغه د افغانۍ ته د اولیت ورکولو په برخه کې یعنی دغه پروسه شروع شوې ده چې لمړی په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د خلکو له لورې دغه موضوع یاده شوله چې دوی یعنی ولسي خلک په خپله خوښه ویل چې موږ په راتلونکي کې د کالدارو پر ځای باندې د افغاني څخه خواړو چې استفاده وکړو او په راکړه ورکړه کې افغاني وکاروو. یعنی اوس که چېرې موږ وګورو چې ډېر تغییر راغلی دی، یعنی د افغاني خپل ارزښت د لاسه نه دی ورکړی او کالدار خپل ارزښت د لاسه ورکړی دی او افغاني پورته شوی دی.
اوس بیا هم راځو ستاسو پیغامونه اورو، وګورو چې نور دوستان په خپلو پیغامونو کې څه ویلي دي.
سلام علیکم، جوړ په خیر. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ورځ ابراهیم جان خبره کوم د هلمند ولایت څخه. هغه هم د لشکرګاه شهر څخه ورور چې په دې سمو دغه هیله ده چې هلمند ته ځواکونه راوستي، هلمند ته پوځ راوستي، هلمند ته کومک ورکړي. هلمند د سکوت په حال کې دی، شهر د سکوت په حال کې دی. ورور بابا جول سوالی نیول ده، ندالی ول سوالی نه چانجیر سمیلا، بلکې چانجیر سمیلا نیول ده. اوس کار پر ناور شروع دی وره. هیڅ واصل څنګه راغله، هیڅ فوز څنګه راغله. ورور د چارواک صدا غهیل ورور چې غته ټول چارواک چې ګوره هلمند ته توجه کوي، هلمند ته کوت په حال کې دی. ورور مو پیغام نشر کی استای د زری رادیو ته یو جهان مننه ورور چې موږ ته وخت راکې د علا پامه.
سلام علیکم، آیات الله ایم دکنار لگا آزادی راڈیو طول کرکون کا وریزن کو تسلامون اوڑان دکم بات دی تیغام دا دے چی دے پاکستان حلکتر چی لوگر کی طالبان پر سیمت کی پریوطل ہے دے مدر پاکستان کو نفوس پر طالبان دو باندی خپل زیاد دے ذکر چی داغی تنویل ترشیزو
او ټریننګ او سازمان هغه ورکړي او د کوټه شورا د پاکستان شورا د هغه په لاس کې اندې څنګه د افغان حکومت نه د همکارۍ غوښتنه کوي او بل دا چې کله د کفتر ورانی د تخنیکی د ترمیم لپاره دیول کیږي نو پیلوټ یې په دې کې پاکستانی جنرالان او روسي جنرالان څه کوي دې نه معلومیږي چې دوی په خپل قصدن د لوګر په سیمه کې طالبانو سره لیدل کوي چې پاکستان جنرالان ته جرګه شي او روسان هغه ته پیشګات ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه راشد کلایم د کونړ څخه د جاوید رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام کوم. زما سلام قبول او منظور کی. باقی د دولت مخالفینو دا هیله لرم چې په لارو کې عوام خلک جوړی دولتي خلک جوړی. آیا دوی اختار له دې چې جنگ کوي او جنګیږي خو د یو مقصد دپاره جنګیږي؟ د حکومت رالاسه کړم، د خلک رالاسه کړم، اداره رالاسه کړم. دسې دا خلک زوری او دغه سربازان زوری، دغه دولت ادبا زوری. آیا دو بسار لگا نوی اسکر دا کم دینا راوڑی دیو تخوام دیا غار غد مخالفین پیدا کیجی. من پر دوشنبه پا اوراد مانی مجیگر تالور باجی دا غازی آباد الاسوالای دا کنر غازی آباد الاسوالای پلار که اینجا کسان خکتا کری دی عوام خلک او زنانه او ماشومان ته په سړک پریخلي. آیا دا ظلم نه دی؟ دا ظلم دی. دا یو انساني بشري حقوقونه ناحق عمل دی. باید دې اصلاحات وشي او په دې کې هېڅکله ورونه چې دا دولت د لارې امنیت ونیسي او طالبان ورونه دا خواهش لرم چې عوام خلک دې نه ځوروي. جنګ کوي، سیاست دې وکړي، سیاست کوي او جنګ کوي، جنګ دې وکړي، خو عوام خلکو ته په لارو کې نه ودرېږي. دغه عوام، دغه خلک، دا دې خويندې دي، دا ماشومان دي، او بچان دي، دا خلک دي، ورونه دي. ما پیغام ټول اوریدونکو ته ورسېږي. السلام علیکم.
زه عبدالغفور د کندهار د ولایت د تختپل د ولسوالۍ د ازادي راډیو څخه و جنرال لژک صاحب دا غوښتنه لرم، دا هیله لرم چې دغه د تختپل د ولسوالۍ عسکر چې دغه ولاړ دي، خلک ورځي، د خلکو فشان اخلي، وایي چې بیا راوځي در کوم یې هغه ځینې غلا کوي او دغه څنګه خلکو ته ښکنځل کوي. ما د جنرال عبدالعزیز څخه دغه خواست دی چې دغه خلکو ته ووایي اپس واخلي. دغه خلک ډېر ځینې په عذاب دي او کدا رقم کوي، خو ولا کوي څوک بیا دغه ولسوالۍ له لارې راشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه منیب اللہ فضلی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. غواړم چې دغه زما پیغام خپور شي د مهاجرینو په اړه چې ستونزې رامنځته شوي. دولت دې ته جدي پاملرنه وکړي او هغه مهاجرین چې دلته د پاکستان راغلي دي او د غم خادۍ د ګډون لپاره او هغوی دلته سره د کارډونو د تورخم د لارې نشي اخوتلی، باید دولت دې ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه کارډونه سره واوړي او خپل کډي رابار کړي او خپل ګران هیواد ته راشي.
دا هم د نن آزادۍ اوریدونکو چې تاسو واوریدله، تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې یو خبره چې باید وکړو، هغه دا چې په دغه خبرونه کې خبره شوی پیغامونه په هیڅ ډول د آزادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. خوشاله اوسئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Oh, oh, oh.
Oh,